طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی او طبی پروګرام ګران زده کوونکو سړی ماشای یو ځل بیا ساسه د طبی زده کړې د نوی درس وخت را ورسید. هیلام دالرم چې ټول زده کوونکو به نن بیا حاضر شي وای او د طبی زده کړې د نوی درس د ویلو په خاطر با د خپلو کتابونو او راډیوګانو سره یو ځای آماده وای. ګرانو زده کوونکو موږ د طبي زده کړې د فارماکولوژي په مضمون کې مخکې ځو. فارماکولوژي د طب هغه څانګه ده چې موږ ته درمل مطالعه کوي. د درملو د استعمال ځایونه موږ ته ښایي، تر څنګ د درملو هغه اندازه، د درملو نقصانات او اړوند مسایل موږ ته تشریح کوي. د دې لپاره چې غواړئ په درملو ښه پوه شئ، فارماکولوژي ښه زده کړئ. موږ په فارماکولوژي کې درمل را پیل کړی دي. نن ورځ هم ځینې درمل تر مطالعې لاندې نیسو. راځئ تاسو کتابونه راواړوئ. د کتابونو مو 34مه صفحه پیدا کړې، خو مخکې له هغې چې په 34 صفحه کې درس وایو، په 34مه صفحه کې دغه تیر شوی درس بیا تکراروم، په لنډ ډول ورباندې خبرې کوم. ښه ګرانو زده کوونکو، که مو چیرې په یاد وي، په تیر درس کې موږ د کتاب په 34مه صفحه کې درس ویلی دی. پورتنۍ برخه کې اموکسیسیلین پیژندل شوی دی. دا چې اموکسیسیلین کوم ډول درمل دی اوس یې تاسې په اړه پوهیږئ. متن کې لیکل شوی دی، دا درمل د مختلفو برخو د انتاناتو یا بکټریاو د لمنځه وړلو لپاره استعمالیږي. دا چې بکټریاوې په بېلابېلو برخو کې زخمونه پیدا کوي، نو د دې لپاره چې زخمونه له بکټریاو څخه پاک شي او زخم زر جوړ شي، نو د اموکسیسیلین په نوم درمل استعمالیږي. ګورئ، مختلف زخمونه چې بکټریاوې پکې مداخله کړې وي، چرکی یا د زوې ډک زخمونه وي، د هغې د لمنځه وړلو لپاره ښه درمل دی. نه یوازې شربتونه بلکې ګولۍ هم پیدا کیږي. هغه ناروغان چې د عمر څخه لوی وي، بالغ کسان وي، هغوی باید ګولۍ استعمال کړي. او هغه کسان چې ماشومان وي، د دوی لپاره شربتونه شته دي چې په درملتونونو کې پیدا کیږي. په چپ طرف کې د دې انځور هم راستل شوی دی. ښه، بیا مو هایوسین هم تر مطالعې لاندې ونیول. تاسو پوهیږئ چې هایوسین د څه لپاره استعمالیږي؟ موږ داسې ویلي دي چې هایوسین د وچ دردونو لپاره یا د نیونکي دردونو لپاره استعمالیږي. هغه که د ګډې په کومه برخه کې نیونکی درد وي، د هغې لپاره استعمالیږي. فرضاً د میده نیونکی درد، تر څنګ یې د تریخي د تیږې درد، د پښتورګې د تیږې درد، تر څنګ یې د مثانې نیونکی درد، همدا ډول د کولمو نیونکی درد یا د وچ ناست درد لپاره استعمالیږي. هیله ده چې هایوسین یا باسکوپان مو هم پیژندلې وي. باسکوپان یا هایوسین هغه درمل دی چې د ګډې مربوط دردونه له منځه وړي. هغه که د کولمو وي، که د میدې وي، که د مثانې وي، پښتورګې، تر څنګ یې د تریخي، د دې دردونه له منځه وړي. راځئ نوي درس ته. نن په 34مه صفحه کې نوی درس مخکې وړو. سیټریزین قوس کې هم همدا سیټریزین لیکل شوی دی. سیټریزین پیژنو، سیټری زین. سیټریزین څه ته وایي؟ لیکل شوی دی دا درمل د الرجی د تداوی لپاره استعمالیږي. ګورئ، دا درمل د الرجی د تداوی لپاره استعمالیږي، یعنی که یو ناروغ د پوستکي خارښت ولري او د سترګو څخه یې اوښکې بهیږي، د دې تر څنګ ترنجي ورځي، نو موږ کولی شو سیټریزین ګولۍ ورته ورکړو. د دې درملو د استعمال له امله یو شخص د خوب حالت ته هم ځي. ګورئ، سیټریزین درمل ډیر عام دی. موږ سیټریزین داسې مطالعه کوو چې دا د الرجی لپاره استعمالیږي. په الرجی کې تاسې اوس پوهیږئ چې څه شی راځي. په الرجی کې ترنجي، د پوزې څخه اوبه بهېدل، د سترګو څخه اوښکې بهېدل، تر څنګ یې خارښت وي او د پوستکي سوروالی وي. کله چې دا حالت واقع شي، موږ کولی شو سیټریزین ګولۍ استعمال کړو. سیټریزین ماشومانو ته د سیټریزین په نوم شربتونه هم شته چې هغه ورکولی شو. ګورئ، متن بیا وایو، دقیق غوږ شئ. دا درمل د الرجی د تداوی لپاره استعمالیږي. دا چې الرجی یا حساسیت څه شی دی، په همدغه لیکه کې لیکل شوی دی. یعنی که یو ناروغ د پوستکي خارښت ولري، یو ناروغ دی د پوستکي خارښت ولري، پوستکی ګروي یا ځان ګروي او د سترګو څخه یې اوښکې بهیږي، د دې تر څنګ ترنجي ورځي، نو موږ کولی شو سیټریزین ګولۍ ورته ورکړو. تاسې به داسې حالتونه ډیر لیدلي. یو نفر دی، هغه لوګای تنفس کوي خو سخت حساسیت ورسره ښایي. یو نفر دی، ګلان شکوي یا د ګلانو سره نږدې ګرځي، ګلاب ګل یا نور ګلان، د هغې له امله ورته حساسیت پیدا کیږي. یو نفر دی، د غواګانو سره نږدې تماس پیدا کوي یا غوال ویشي، همغه وخت کې ورته حساسیت پیدا کیږي. حساسیت څه ډول وي؟ ترنجای ورځي، د پوزې څخه یې اوبه ځي، د سترګو څخه یې اوښکې ځي یا ځان ګروي، همدغه حساسیت ته یا دې ته الرجی وایي. یو نفر وایي چې والا زه خو د ګلانو څخه حساسیت لرم. یو نفر وایي چې زه خو والا د عطر سره حساسیت لرم، عطر ما وه دلته. خو که چیرې یو نفر حساسیت وښود، یعنی هغه غبرګونې وښود، فرضاً عطر استعمال شو، یو نفر سخت غبرګون ښایي، ترنجي ورځي، اوښکې ترې بهیږي، ته کولی شي ورته یو دانه سیټریزین ګولۍ ورکړې. د سیټریزین ګولۍ په مختلفو نورو نومونو سره راځي، خو په فرمولا یا هغه لاندینۍ برخه کې سیټریزین نوم لیکل شوی. ګورئ، تاسې د درملو فرمولا باید زده کړئ. تجارتي نومونه دومره مهم نه دي. کیدای شي سبا ورځ یا راتلونکې ورځ یوه بله کمپنۍ جوړه شي، بل ډول ګولۍ راوباسي، پاکټ یې بدل وي، هغه رنګ یې بدل وي، خو لاندې فرمولا بیا هره کمپنۍ ورته لیکي چې دا سیټریزین ګولۍ دی. اوس دلته ما دوه قسمه انځورونه راخیستي. یو تر ټولو چپ طرف ته دا ریجیکس نوم ورکړل شوی دی، RIGIX ریجیکس. ریجیکس دا د کمپنۍ لخوا دا نوم ورکړل شوی دی، خو لاندې سیټریزین نوم اتمن لیکل شوی دی. تاسې ګورئ، سیټریزین هایډروکلوریت. اصلا دغه لومړنی سیټریزین ډیر مهم دی، همدغه درمل لري، سیټریزین لري. اوس ریجیکس که چیرې تاسې درملتون ته ورشئ، ریجیکس نوم هم ورته واخلئ، بیا همدغه پاکټ درکوي کوم چې په انځور کې دی. خو که چیرې سیټریزین نوم ورته واخلئ، کیدای شي تاسو ته سیټریزین درکړي خو د یوې بلې کمپنۍ سیټریزین درکړي، په هغې باندې بل نوم لیکلی وي، خو لاندې سیټریزین حتماً ورسره لیکلی وي. په ښی خوا کې ریجیکس شربتونه دي چې ماشومانو ته ورکول کیږي. یو ماشوم دی، پوزه یې بهیږي، ترنجي ورځي، اوښکې ورنه بهیږي، ځان یا پوستکی سور کیږي، نو هغې ته ریجیکس په نوم دغه شربتونه چې فرمولای سیټریزین د همدغه په درملتون کې رانیولی شو، او یا یې هم ناروغانو ته توصیه کولی شو. هیله ده چې سیټریزین تاسې پیژندلی وي. تجارتی نمونه یې ډیر عام دی. خو ریجکس کمپنی ډیره مشهوره کمپنی ده او په هر درملتون کې تقریبا د ریجکس په نوم دغه سیټریزین شته دی، یعنی نوم یې ریجکس دی خو لاندې سیټریزین ورته لیکل شوی وي. د کوچنی کوچنی ګولۍ ګورئ، کوچنی ګولۍ دی خو ډیرې مضرې ګولۍ دی، ځکه کله چې دا ګولۍ واچول شي صورت سست کړي، بدن سست کړي او تر ډیره پورې خوب هم یو نفر ته ورولي. ځکه ما په وروستۍ جمله کې ویلي دي د دې درملو د استعمال له امله یو شخص د خوب حالت ته هم ځي. لاندې یو بل درمل دی، املو ډیپاین ډیر مشهور درمل دی، معمولا د فشار د ناروغانو لپاره. لاندې لیکل شوی دی دا درمل د وینې د لوړ فشار د راټیټولو لپاره استعمالیږي. دا درمل د وینې د لوړ فشار د راټیټولو لپاره استعمالیږي. بیا لیکل شوی دی دا درمل د رګونو ښوی عضلاتو ته استراحت ورکوي او په نتیجه کې رګونه پراخیږي او د وینې لوړ فشار ټیټیږي. ګورئ دقیق غوږ شئ، دا درمل د وینې د لوړ فشار راټیټولو لپاره استعمالیږي. معمولا هغه میندې یا هغه سپینګیری کسان چې عمرونه یې د دیرشو کلونو نه لوړ وي، څلوېښتو کلونو نه لوړ وي، یعنی عمر یې لوړ وي، معمولا په دوی کې لوړ فشار وي، فشارونه یې جیږیږي، پورته کیږي. د هغې لپاره دا درمل ښه درمل دی ځکه فشار راټیټوي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دا درمل د رګونو ښوی عضلاتو ته استراحت ورکوي او په نتیجه کې رګونه پراخیږي او د وینې لوړ فشار ټیټیږي. موږ وایو چې رګونه چې دي دا په بهر محیط کې یا بهرنۍ خوا کې عضلات لري او کله چې فشار لوړ شي، اصلا فشار داسې تعریفیږي چې د وینې هغه فشار یا هغه قوه چې هغه یې په رګ باندې واردوي یا د رګ په دیوال باندې واردوي هغې ته فشار وایي. که چیرې قوه زیاته ورباندې واردېږي فشار هم لوړیږي. دلته میکانیزم داسې دی که چیرې دا درمل استعمال شي هغه د رګونو عضلات سستیږي، رګونه پراخیږي. اوس که رګ پراخ شو نو په ډېره اسانۍ سره وینه پکې مخکې ځي، فشار ټیټیږي. زه یو مثال ورکوم، یو نرای پایپ دی چې اوبه مخکې شړي او بل لږ غاډ پایپ دی. که چیرې د پایپ کوتر نرای وي هغه ډېرې لرې اوبه شړي، خو که چیرې پایپ غټ شي هغه بیا اوبه ورو ورو ترې تلیږي. نو دا د دې هدف دی که چیرې رګ تنګ وي، فشار د وینې زیات وي، هغه وینه ډېره لرې تیزه شړي، او که چیرې رګونه آزاد شي، همدغه ګولۍ استعمال شي، همغه د پایپ مثال لري چې اوبه هم ورو ورو پکې ځي، نو دغه رګونو کې بیا وینه هم ورو ځي. ځکه که چیرې وینه ډېره تیزه روانه وي، په فشار سره روانه وي، ځینې وخت د زړه رګونه هغه بندیږي یا ځینې وخت په دماغو کې رکش کیږي. دماغو رګونه ډېر کوچني دي، د زیات فشار له امله دماغي رګونه څیرې کیږي، هغې ته ګزار وایي، سټروک. همدغه ګزار په همدې ډول رامنځته کیږي، فشار ډېر لوړ شي په دماغو کې یو رګ څیرې شي او په دماغو کې وینه وبهیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، سیټریزین او املوډیپاین مو وپېژندل. املوډیپاین ډیر آسان درمل دی، یعنی ډیر په آسانۍ سره پیژندل کیږي. همدا نوم در سره زده کړئ او انځور در سره وګورئ، همدغه درمل دی تر ډیره پورې په هر ځای کې فایده کیږي. د رګونو عضلاتو ته استراحت ورکوي او د وینې فشار په دې سره ټیټیږي. د وینې د لوړ فشار لپاره دوه نور درمل مو هم راخیستي دي چې هغه ډیر استعمالیږي، هغه په نهه څلوېښتمه صفحه کې دی. یو اټینولول دی، تاسو ګورئ اټینولول، په قوس کې هم اټینولول لیکل شوی دی، اټینولول. دا درمل هم د وینې د لوړ فشار په درملنه کې استعمالیږي، دا هم د وینې د لوړ فشار لپاره استعمالیږي. بیا لیکل شوی دا درمل د رګونو د پراخوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د وینې فشار ټیټیږي. کټ مټ املوډیپاین ته ورته دی. املوډیپاین او اټینولول، اټینولول او املوډیپاین ورته تاثیر لري. نور لیکل شوی دی اټینولول درمل، اټی نلول ګورای اټی نلول درمل د زړه په دردونو کې هم استعمال کولای شو ځکه چې د زړه دردونه د زړه د رګونو د تنګیدو څخه منځته راځي خو کله چې دا درمل استعمالیږي نو د زړه کوچني رګونه به پراخ وي او د زړه دردونه به له منځه لاړ شي ګورئ اټینیلول څومره مهم درمل دی انځور یې ښه وګورئ معمولا هغه ناروغان چې لوړ فشار لري ډاکټران ورته همدغه اټینیلول ورکوي تاسې باید ځکه زده کړئ چې حتما له تاسې پوښتنه کیږي یو نفر درته همدغه درمل ښایي چې دا د څه لپاره استعمالیږي تاسې چې ګورئ هغه کوس کې ګورئ دلته اټینیلول لیکل شوی دی تاسې ګورئ په دې انځور کې پورته خو یو بل نوم دی هغه ټینرامین دی ټینرامین هغه ما ګورئ د هغې لاندې قوس به تاسې ګورئ چې په هغې کې اټینیلول واضح لیکل شوی دی ټینرامین دا د کمپانۍ نوم دی اټینیلول زموږ هدف دی په دې قوس کې لیکل شوی دی کله مو چې د اټینیلول کلمه ولیدله تاسې باید په یاد وي چې دا د لوړ فشار د راټیټولو لپاره استعمالیږي رګونه پراخوي معمولا د زړه د دردونو پر وخت یو نفر د زړه دردونه لري هغې لپاره هم ورکول کیږي ځکه ورکول کیږي ګورئ معمولا زړه کې هغه وخت دردونه راپیدا کیږي کله چې زړه ته په کافي اندازه وینه نه رسیږي اکسیجن نه رسیږي د زړه رګونه ډیر کوچني تنګ تنګ رګونه دي که د ستنې سوري په دې ډول تنګ تنګ رګونه دي په دې کې چې کله وینه ځي او فشار یې هم ډیر وي د وینې نو په دې رګونو باندې فشار راځي او سمه وینه پکې نه ځي او یا هم ځینې وخت د زړه رګونه داسې کیږي چې په هغې کې فاټ جمع کیږي شا هم پکې جمع کیږي اتیروسکلروسس پکې واقع کیږي د زړه رګونه د غوړو په واسطه هغه څه نه څه تنګیږي کله چې تنګ هم شي وینه هم پکې ځي نو سمه وینه پکې نشي تللی د زړه عضلاتو ته وینه او اکسیجن نشي رسیدلی د زړه عضلات دردونه پیدا کوي نو د دې لپاره چې د زړه عضلې دردونه له منځه لاړ شي همدغه اټینیلول ورکولی شو میکانیزم یې داسې دی چې دا د زړه رګونه چې دي دا پراخوي کله چې پراخ شول وینه ورته زیاته ورځي کله چې زړه ته وینه زیاته لاړه شي د زړه په کوچنیو رګونو کې نو زړه بیا نو هغه درد نه احساسوي ځکه وایي چې اټینیلول درمل د زړه په دردونو کې هم استعمالیږي ښه لاندې لیکل شوی دی همدارنګه د زړه د حملې د مخنیوي یا وقایې لپاره هم کارول کیږي ځینې کسان د زړه د حملې څخه ډارېږي کولی شي همدغه درمل استعمال کړي ځکه رګونه د زړه رګونه یې همیش پراخه وي که دا درمل استعمالوي د زړه رګونه یې پراخ وي او په زړه باندې حمله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د زړه دغه نري رګونه دغه یو بند شي کله چې یو رګ بند شي د زړه حمله رامنځته کیږي ځکه وایي همدارنګه د زړه د حملې د مخنیوي یا وقایې لپاره هم کارول کیږي وقایه دا په دې معنا وقایانه خو تاسې پوهیږئ هغه وخت کله چې یوه ناروغي رامنځته شوې نه وي مخکې له هغې ته اقدامات کوي یعنی مخکې له هغې چې د زړه حمله راشي ته تیار آمادګي نیسي د زړه رګونه پراخه ساتي تر څو د زړه د حملې څخه ساتل شوی وي دې ته څه وایي دې ته وقایه وایي او موږ املو ډیفین هم استعمالولی شو یا املو ډیپاین چې ورته وایي او اټینیلول هم استعمالولی شو بل درمل چې لاندې لیکل شوی دا هم دوی ته ورته درمل دي ځکه یو ځای ټول وایو انالیپریل یوازې د نومونه یې سخت دي نور خو ټول د درې واړه نومونه زده کړئ املو ډیپاین اټینیلول انالیپریل د نومونه زده کړئ نور داسې زده کړئ چې دا د لوړ فشار لپاره استعمالیږي تر څو لوړ فشار ټیټ کړو بس همدومره کفایت کوي که انځورونو باندې لږ تمرکز وکړئ انځورونه یې وګورئ تیار به دغه کوتیو سره هم بلد وي ځکه دا درمل بیا ډیر پیدا کیږي لاندې لیکل شوي دا درمل هم د لوړ فشار په درملنه کې استعمالیږي همدارنګه دا درمل د زړه د دردونو په مخنیوي د زړه د حملې څخه د مخنیوي او د دماغي رګونو د څیرې کیدو څخه په مخنیوي کې استعمالیږي دماغ کې هم کوچني کوچني رګونه دي د دې لپاره چې دا څیرې نشي د لوړ فشار له امله د هغې لپاره هم استعمالیږي ځکه نوموړي درمل د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یعنی دا د زړه دردونه هم آراموي دماغي رګونه د څیرې کیدو څخه هم ساتي تر څنګ د دې د زړه د حمله څخه هم مخنیوي کوي، ځکه د زړه رګونه به پراخ وي، زړه ته به وینه ځي او له امله به د زړه حمله نه رامنځته کیږي. ګورئ، درې درمل مو د لوړ فشار لپاره وخورو: آملوډی پاین، آټینلول، انالپریل. درې وړه رګونه پراخوي. د رګونو په منځنۍ برخه کې یوه طبقه د عضلاتو شته، یعنی غوښې دي. دا غوښې رګونه چاپیر کې پوښلي دي. که چیرې دا سست شي نو رګ هم پراخیږي. په هغې باندې دا درمل تاثیر لري. کوم درمل؟ آملوډی پاین، آټینلول او انالپریل. نمونه یې درته ساده کړئ، وی لیکئ، څو ځلې ولیکئ، په اسانۍ سره حافظې ته سپارلی شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، همدومره دې بس وي. نن درس کې سیټریزین باندې پوه شوه چې د الرژي یا حساسیت لپاره استعمالیږي. آملوډی پاین، آټینلول او انالپریل باندې پوه شوه چې د لوړ فشار په درملنه کې استعمالیږي. معمولا هغه کسان چې لوړ فشار لري، فشار یې د 160 ملی متر پر سیماب څخه لوړ وي، هغې کسانو ته یې موږ ورکولی شو. راځئ قرمونو زده کوونکو حاضري اخلو. 9 درسي خپرونه ده. د 9 درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی. په همدې هیله یم چې ټول به حاضري او د سی توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آریان مو په لویو بښونکي خدای سپاري. الله مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آریان سره.